بس دی اونیز دی پروگرام خبریږي تر هغه مخکې له نوریس نوری د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز اوري.
د 211 پامیر قلو اردو د بدخشان پر بهارک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د حملې د پشا تمبولو خبر ورکوي. د قلو اردو قمندان جنرال عباس توکلی په هغه پیغام کې چې د افغانستان دفاع وزارت نن خبر کړی ویلي چې په نښتو کې له 10 تر 40 پورې وسلوال طالبان وژل شوي، خو د ازادي راډیو خبریال د سیمهییزو سرچینو په حواله وایي چې دغه ولسوالۍ نن سهار د طالبانو لاس ته لوېدلې او امنیتي ځواکونه د شهدا ولسوالۍ ته پشا شوي دي. په دې ولایت کې په دې وروستیو کې د ټولو هغو ولسوالیو شمېر چې د طالبانو لاس ته لوېدلې 1400 ته رسېدلی. د دې ولایت یوولس ولسوالۍ د حکومت په کنټرول کې دي. د بادغیس چارواکي وایي تېره شپه د دې ولایت د مرکز قلعین او په څنډو کې پر درې امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې 11 طالبان وژل شوي او 9 نورې ژوبل شوي دي. د بادغیس والي حسام الدین شمس ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه حملې تېره شپه په خارستان او باغبان سیمو کې پر دغو پوستو او د ملي اردو پر یو بیس کړي وي. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شرزدافر راس ویلسن وایي په افغانستان کې د 2 لسیزو لاسته راوړنو د خوندیتوب او د سولې د ټینګښت لپاره باید تر وروستي بریده هڅې وشي. ویلسن دا خبره د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت چې نن ده په خپلو ټویټونو کې یاده کړې ده. په فلیپین کې د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي. د فلیپین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز خبرلاندې وویل لږ تر لږه 40 سرتیري ژغورل شوي دي او هڅې کېږي چې د الوتکې نور سپرلۍ هم وژغوري. د اسرائیل پر یوې بار وړونکې کښتۍ پرون د هند په سمندر کې حمله شوې. د اسرائیل د ان 2 تلویزیوني شبکې د اسرائیل د پوځي سرچینو له قوله راپور ورکړی چې په دغه کښتۍ کې په دغه پیښه کې د کښتۍ عملی ته زیان نه دی رسېدلی او کښتۍ هم ډېره نه ده زیانمنه شوې. په تاجکستان کې له کورونا سره د مبارزې ادارې ټولو کسانو ته چې له 18 کلونو یې عمر لوړ وي امر کړی چې د کووید 19 واکسین ولګوي.
نور بس دی شکست سکوت. السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرخ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشیریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د خبرونی په دې برخه کې د غونجونو او کچنیانو د ژوند په اړه خبرې کوي چې په لارو کوڅو کې لاسیتو کې خرڅوي یا هم خیر خیرات ټولولو ته ارسيوي د خپل کورنیو او اقتصادي ستونزو لکبله. د دوغه کچنی انجنونو د ستونزو او د دوی د ژوند د وضعیت تغییر په اړه باندې رضاکاران څه ډول مرسته کولای سي، حکومت څه کوي او د دوغه کوچنیانو حقونه څه دي. د دوغه پښتنو او نورو پښتنو د ځوابونو ترلاسه کولو لپاره په دې خبرونه کې زموږ لمړی میلمنه عزیزه عزیزی صاحب ده چې د بې وزلو او بې سرپنا کوچنیانو د روزنې په برخه کې په رضاکار توګه فعالیتونه کوي. د خبرونې دوهم میلمه مو ښاغلی نجیب الله بهادر صاحب دی چې د حقوقو د پوهنځي استاد دی. دوی دواړه همداراز له موږ سره په تلیفون پر لیکه دي. له دوی سره به خبرې پیلوو. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې د نور بس دی یا شکست سکوت خبرونې ته زنګ ووهئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 00008225555 او 0999203500. پر دغه شمیرو تاسو له موږ سره خپل نظریه هم شریکولای سي. اوس په ورسم د خپل میلمنو پر لور عزیزی صاحب ډیره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي.
سلام او عرض ادب خدمت شما، خدمت میهمانای عزیزی که در استودیو تشریف دارن و خدمت تمام شنوندگانی که صدای ما را از طریق رادیو شما میشنوند.
ډیر مننه له تاسو هم بهادر صاحب. تاسو څخه هم ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوي.
سلام علیکم اغل بشیر. تاسو سلام ملمته، سلام زنګره، سلام تخنیکی همکار ته او ټولو د غدر رادیو اوریدونکو ته سلامونه. مننه.
ډیره مننه ژوندۍ اوسئ. عزیزي صاحب، له تاسو به لومړۍ پوښتنه وکړم. د بې وزله او سرپناه کوچنیانو په برخه کې تاسو د دوی د روزلو په برخه کې په ځانګړې توګه رضاکار فعالیتونه کوئ. دغه کوچنیان چې تاسو سره مخامخ کیږي او د نجونو په اړه که تاسو په مشخصه توګه موږ ته ووایاست چې دوی څه ډول ستونزې لري، څنګه دوی د خپل کور څخه د اقتصادي ستونزو څخه راوځي او بیا په لارو او سړکونو باندې د دوی سرنوشت، یعنی دوی برخلیک لاري او کوڅې سي، د دوی کوچنیانو په اړه که تاسو موږ ته ووایاست چې دوی د عمده ستونزې څه دي چې دوی ورسره مخامخ دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در جواب شما باید عرض کنم که متاسفانه قسمه که اما بهتر می دانند تمام متنای عزیز ما، شرایط افغانستان بسیار یک شرایط ضیق است بر زندگی مردم، مخصوصا بر زندگانی اطفال عزیز ما، متنان عزیز ما، مخصوصا دختر خانم ها که از هر نگاه اینا صدمه دیدن. در نظام های متفاوت همیشه کسایی که صدمه بیشتر دیدن اطفال عزیز ما، مخصوصا دخترای عزیز هستن. در نظام فیلیان، در حکومت فیلیان متاسفانه مشکلات زیادی وجود داره. در نگاه مشکلات امنیتی، مخصوصا مشکلات امنیتی که مشکلات جدی را به وجود آورده و میان آورده. و دختر خانم های ما که والدین خود از دست دادن در جنگ ها، در حوادث مختلف، یا ای که اگر والدینشان است، پدرشان است، اینا به فقر شدید گرفتار هستند، به یک نحوه مجبور شدن که اینا به سرکا، به جاده ها برای خودشان کار کنند، فروشی کنند. و در جاده هم که اینا میایند میخواین که یک کار کنند، بازار مشکل اینا روبرو میشن. مشکلات گوناگون است، یک خواهمی مشکلات امنیتی است که حادثات بعض اینا رو برو میشه. و از نگاه از که نگاه اخلاقی برشان بعض مشکلات پیدا میشه که بسیار نی وضعیت دشوار است، ناراحت کننده است، برای هر انسان قابل قبول و قابل تحمل نیست. که دولت باید در این قسمت باید کارهای جدی در نظر بگیره که اینا یک جای مناسب برشان در نظر گرفته شوند، اینا اسپانسر شوند، اینا حمایت شوند. نباید اینا در این سن سال که هستن، نباید اینا به جاده ها براین و دست فروشی کنن یا دست به این کارا بزنن. باید زمینه تحصیل، زمینه آموزش و امکانات برشان فراهم شود که اینا امو در سنین قرار دارن که اینا باید آموزش ببینن، پرورش ببینن، تا بتونن اینا یک آینده بهتر هم برای خانواده های خود داشته باشن و هم بر جامعه عزیز ما افغانستان.
مننه عزیزی صاحب. بهادر صاحب، تاسو زموږ د لومړی میلمنی خبرې واوریدي. دوی د اقتصادي او امنیتی ستونزو خبره وکړه چې کوچنیان ورسره مخامخ دي، کورنۍ مجبوره کیږي، یعنی د دوی په خبره چې خپل کوچنیان لار کوڅو ته وباسي او هغوی بیا د خپلو کورنیو مالي چارې پر غاړه اخلي او لاسي توکي خرڅوي په ځینو مواردو کې. که تاسو په دې اړه لطفا موږ ته ووایاست چې د افغانستان د قانون له مخې کوچنی څه حق لري، او آیا هغه مور او پلار ته کوم ډول سزا ټاکل شوی ده چې کوچنیان زیږوي او بے سرنوشته پر لارو کوڅو پرېږدي؟
ګورلم باید خپل دغه طفل یا ماشوم تعریف شي چې ماشوم چاته ویل کیږي. ماشوم د افغانستان د نافذه قوانینو پر اساس باندې هغه چاته ویل کیږي چې د 18 کلنۍ نه په کم عمر کې اوسي. او دغه راز د فقهاو او د وضعي شریعت د مجتهدینو او د نظر خواندانو په هغه د نظر په اساس باندې دلته یو اختلاف د نظر هم کم چشته دی. بعضي علما او فقها په دې نظر دي چې ماشوم تر 12 کلنۍ پورې کښته ویل کیږي. اکثریت بیا په دې نظر دي چې هغه جسمي بلوغیت ته رسیدو تر وخته یو کس ته ماشوم ویل کیږي. او د تاسو د سوال بیا پوښتنه په اړه باندې باید وایم چې په افغانستان کې تقریبا په دغه اواخرو کې د ماشوم نه د ملاتړ قانون، د ماشوم د سرپرستۍ قانون او داسې نور قوانین تصویب شوي دي. په دغه ټولو کې د ماشوم د حقوقو د تحقق اړوند هغه لازم او ښکارا موضوعات ذکر شوی دي. د مور او پلار په باره کې البته د ماشوم د حقوقو د نقص اړوند باندې په افغانستان په قوانینو کې داسې تذکر راغلی دی چې هر څوک چې د ماشوم د حقوقو هغه نقصوي نو د دوی دپاره مجازات تعین شوي دي او د هغوی سره باید قانوني چلند وشي. داسې یو څه د افغانستان په قوانینو کې یعنی ذکر شوي دي. بله
ډېره مننه. او آیا ستاسو په فکر دا قانون عملي کېږي پر خلکو باندې؟ ځکه چې موږ تاسو وینو چې په افغانستان کې د کوچنیانو څخه داسې توقع کېږي لکه د لویانو څخه چې کېږي. یو څوک چې کوچنی پیدا کړي دغه خپل حق بولي چې هغوی بیا ولېږي وکار او د هغوی د زده کړو او د نور مسؤلیتونه یې د ژوند چې یو کوچني ته یې باید مور او پلار برابر کړي د هغوی پر وړاندې دوی خپل ځان یعنی په ځینو مواردو کې مسؤل نه ګڼي. نو په داسې مواردو کې آیا ستاسو په نظر باندې دغه قوانین عملي سوي دي که نه؟
ګوري تقریبا د نن لس کاله مخکې کوم آمار چې یعنی په 1992 کال کې چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا او دغه راز په افغانستان کې د مدني ټولنې د بنسټ لخوا نه اغه وړاندې شوې دی را شوې دي تقریبا مونږ 8 میلیونه کارګر ماشومان لرو. په 8 میلیونو کې تقریبا 2 میلیونه مونږ د سرک تر غاړې ماشومان لرو او په دې کې 1 میلیون مونږ روغ دي ماشومان لرو. متاسفانه دا د نن نه څو کال وړاندې خبره ده. اوس چې شرایط ورس تر بل یعنی خراب شوې دي امکان لري چې دغه شمیر څو چنده تر رسیدلې وي. پدې کې هم دولت مسؤلیت لري او هم مور او پلار مسؤلیت لري ځکه کورنۍ په یو ټولنه کې البته د یو ټولنې اساس او بنیاد تشکیلوي. د یو ټولنې مزرعه ده کښ دی. که چېرته دلته یو ماشوم روزل کېږي لویږي نو دا ماشوم ته باید سالمه تربیه ورکړل شي هغې ته تعلیم ورکړل شي او په عنوان د یو مفید عنصر هغه البته ټولنې ته تقدیم شي. دولت هم په دې اړوند باندې حتی بین المللي ټولنو او هغه سازمانونه چې د ماشومانو د حقوقو دعوا لري په نړیواله سطحه باندې په افغانستان کې هغه لازم کار چې باید ماشومانو د حقوقو د تحقق په باره کې شوی متاسفانه تر اوسه پورې نه دی شوی یا د افغانستان د دولت خونه البته هغه لازم شرایط نه دي مساعد شوي. کورنۍ هم متاسفانه یا د اقتصادي ستونزو له کبله یا د اجتماعي یا د سواد د ټیټې کچې د عمله البته نه دي توانېدلي چې خپل ماشوم البته ماشومانو ته هغه لازمه رسیدګي وکړي او هغوی هغه د خپل حق حقوق چې ماشوم د خپل په پلار او مور باندې لري هغې ته هم تر اوسه پورې متاسفانه چې لازم هغه لازمه پاملرنه نه ده شوې په دې اړوند باندې.
ډېره مننه بهادر صاحب. بیا به هم تاسو ته یو پوښتنه راجې کوو. د عزیزي صاحب څخه مې پوښتنه اوس دا د عزیزي صاحب تاسو که په دې اړه موږ ته ووایاست چې موږ یو شمېر راپورونه لیدلي دي چې په لارو کوڅو کې چې کوچنیان لاسي توکي خرڅوي هغوی له بېلابېلو ځورونو سره مخامخ کېږي چې په هغه کې جنسي ځورونه هم شامله ده. آیا تاسو په خپل رضاکاره کار کې له داسې بېلګو سره مخامخ سوي یاست؟ ځینې مثالونه یا څکه تاسو موږ اوریدونکو ته وکړي چې تاسو اوریدلی او لیدلی دي چې دغه کوچنیان له دا ډول ستونزو سره هم مخامخ دي؟
ببخشین ما صدایتون قطع اصل شو تاورتون درست نگرفتم.
بله مزموش پوښتنه دغه و چې که تاسو له موږ سره یو شمیر یو یا دوه کیسې شریکې کړئ چې د دغه کوچنیانو ځینې ستونزې چې تاسو لیدلې وي تاسو ورسره مخامخ سوي یاست. داسې راپورونه دي چې کوچنیان په لارو کوڅو کې له جنسي ځورونې سره هم مخامخ سوي دي هغه کوچنیان چې لاسي توکي خرڅوي. نو آیا تاسو داسې کیسې لیدلې دي؟ تاسو اوریدلې دي د خپل کار پر مهال؟
بله متاسفانه این وقت زیاد وجود داره در جامعه کنونی افغانستان مخصوصا بر همه دخترهای عزیزی ما که زیر سن قرار دارن. بعض وقایات را شنیده خودم است و بعضی را از دوستای خودم شنیدیم است که اینا مجبورن ناچارن میان بر جاده ها میبرند و فروشی میکنن و یعنی بر نحوه که اینا میخواین در جامعه ظاهر شوند کار کنن نمو ضروریات اقتصادی خود را مرکوب سازن. متاسفانه از اینا استفاده های صورت میگیرن، اینا مجبور میشن و به خاطر از اینکه اینا بتانن یک چند مبلغ را اینا بتاس بیارن مجبور میشن تن فروشی کنن. متاسفانه این موضوع بسیار آزاردهنده است و واقعات زیاد از این موارد وجود دارن.
مننه عزیزی صاحب. بهادر صاحب، تاسو یا په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې 2 میلیونه کوچنیان کارګر دی په افغانستان کې او دوی بیلابیل کارونه کوي. آیا دا خبره بیرته دی ستونزې ته نه راځي کېږي چې مور او پلار پرته له پلانه اولادونه زیږوي، پرته له دې چې دوی وویني چې دوی څومره اقتصادي توان لري د یو کوچني د حق پر ځای کولو، د هغه د زده کړو په برخه کې، د هغه د لویولو په برخه کې، د مړولو په برخه کې، د تربیه کولو په برخه کې، او پرته د دې پلانه دوی نور کوچنیان هم زیږوي؟ د عامه پوهاوي په برخه کې څومره ستاسو په نظر باندې خلا موجوده چې باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل سي په دې برخه کې؟
ګور متاسفانه په دغه وروسته پاتې هیوادو کې، البته د وروسته پاتې هیوادو هغه یو اصلي لامل هم دغه دی چې کورنۍ پرته د یو منظم پلان او د هغې ته د رسیدګۍ نه پرته ډیر ماشومان زیږیږي. په افغانستان کې کورنۍ شته چې هر کور مثلا لس ماشومان و ماشومان اته ماشومان حتی د ډیر زیات زیږوي، اما دې ته فکر نه کوي چې دغه زما ماشوم یو سالمې تربیې ته ضرورت لري، تعلیم ته ضرورت لري، تحصیل ته ضرورت لري. که هغه د لسو ماشومان نه زما په نظر باندې دوه ماشومان به ډیر زیات بهتره واوسي، کوم چې د تعلیم، د تربیې، د تحصیل، د سالم فکر په پګانا باندې سمبالو شي. دغه مشکلات په افغانستان کې متاسفانه ډېر زیات دي، او د دې اړوند باندې عامه پوهاوی کوم چې لازم وو شي هغه نه د دولت خوا نه، نه د منابرو د خوا نه، متاسفانه نه د کلي د مشرانو او د خلکو د خوا نه، هغه په لازمه توګه باندې حتی د استادانو د خوا نه، حتی د مکاتبو د خوا نه، د مدارسو د خوا نه، د مسؤولو مراجعو د خوا نه متاسفانه نه دي ترسره شوي. نو دې ته باید چې لازم کار وشي، او د غرمه په هوای علل خصوص د منابر مبارک نه د اواز پورته شي د خلکو د عامه پوهاوي لپاره، ترڅو چې د دغه سي ناوړو یو وضعیت نه مخنیوي وشي. بل زه غواړم دغه تاسو د مخکینی پوښتنې په اړوند باندې یو کوټه مکس ولرم. زه مطمئنم چې اغلب شي تاسو هم کابل ته تګ راتګ لري او د سړک په غاړو باندې د کسان لیدلی وشي. بیا کابل ته افغانستان په هر ګوټ کې ستاسو خارونه تزيده حالت ویني. متاسفانه زه هر ورځ د کابل د یو سر نه بل سر ته خپل د تدریس لپاره ځم، دغه حالت هر ورځ په کابل کې ویني. اوس حتی بلوغیت ته ورنږدې جلګانې د سړک په سر باندې ګدایي کوي، د سروشي کوي. د دغه حالت نه هم د اناسیه طبقې نه، او هم د ذکورو د طبقې ماشومانو نه، د افغانستان په شان یو ټولنه کې ډیره ناوړه ګټه پورته کیږي. دلته مافیایي کړې حاکمې دي، دلته جنسي زورونه کیږي، دلته د مخدره قدرت توکو د فلور په کې البته ترې ګټه پورته کیږي. په نورو هغه مسایلو کې چې د یو ټولنې د بقا یا د یو ټولنې د عمومي نظم البته مختلف ګرځي، په هغه کارونو کې ټول مافیایي کړي، او دلته هغه فرصت طلب کسان د دې نه ګټه پورته کوي. متاسفانه دا حالت ډیر ځورونکی دی په افغانستان کې.
بهادر صاحب مننه. بیرته بیا هم تاسو ته راځم. اوس په ورسو ځینو اوریدونکو ته زما همکار قادر جلالوف صاحب راته وایي چې ځینې اوریدونکو کې را سره پر لیک دي. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلام علیکم خوریتا ته سلام، او میلمنو ته سلام، دی ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. احمد همدر در سره پاړی کا.
همدر صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. که تاسو موږ له میلمنو څخه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
یو پوښتنه لرم لنډ، او یو می نظر دا که اجازه دی شي. بس
مهرباني وکړئ.
نظر هم داد سے افغانی ٹولن کے خوشی افغانستان کے معصوم کے سالور کالو سی نور بس کار لاس کے ور کول سی اول پی دکان نہ خیان دا اوری بیا اور بسی لو او لور او واخو دا خیان پی کئی تعلیم کا خوئی توجہ دی جنگ لو وجہ نہ خلق بانا کئی سے زد جنگ دا مثال لو وسم نہ رسی کی پکر دا او زدل کیا ورا کے پرچن دکان لرم دسی یو خلق غریبی سر مخ دی دا معصومان خوار دا کئی سرا ستے معنی سے دلس کا سو کامل کوری کنا آغا دلس روپے بورا بورا اوری کنا پنن سبا کے پدی کے ماتے کے او پختنا مل ملمانا دادا سی دادومرا معصومان مایوبا سل دے دو ایلے سے تر دولس کالا نہیں پورے معصوم پ معصوم کی حسابی جی نو زدا غوا ما سی تر دولس کالا نہیں سے سی تر شل کالا نہیں پورے دس معصوم پاتے نہ سو دی او یو سات معصوم نہ نیول سی آغا پ گولے ون لگے دا غ مایوبا نہ سو او دغه پښتنه مې د سمنه توجه سره د جنگي جنایتونو خلک کوي کم سړی په سزا محکوم شوی د تروسا پورې او کم به محکوم چې دغه پښتنه دا خو ډیر غټ ظلم د په بشري حقوق په اسلام کې په پاپار لحاظ دا ظلم د سچي ماشومان سره نو زه دغه وایم چې سمنه محکوم شوی دی او سمنه به محکوم شي دغه پښتنه
ډېره مننه همدرد صاحب تاسو پوښتنه مو واخیسته اوس هم یو بل ش فکر کوم چې د اوریدونکو سره زموږ رابطه قطعه سو بهادر صاحب تاسو د اوریدونکو د همدرد صاحب پوښتنه واورید دوی ته جنگي جنایتونو په اړه چې د کوچنیانو پر وړاندې سوي دي په دغه اړه باندې پوښتنه وکړه که تاسو یو څه ویل غواړئ
ګوري د همدرد صاحب پوښتنه البته هم نظر او هم یو پوښتنه و د نظر اړوان باید وای چې هغه څه چې د ماشوم البته پروان باندې باندې په واقعیت په توګه کې ښه نظر دی خوشحال یو څه باید تصحیح کوم چې ماشوم دوکان ته لیږل یا په ماشوم باندې اعتماد کول د ماشوم د پاره ډیر ښه کار دی ځکه هغه اعتماد په نفس داغه لوړیږي بل مسله دا ده چې د جنگ کې د ماشومانو د حقوقو د خوندیتوب اړوان ګوره هم د ټول نافذه وضعی قوانینو په اساس او هم د شرعي آسماني قانون په اساس باندې ماشوم سپینګری او بیګونا کس په جنگ کې د تبعیت ضرر ونه رسیږي اما په افغانستان کې د یو وړاندې جګړې البته په منځ کې هیڅ راز دغه توجه نه کیږي دغه دوه ورځې مخکې هم زما په کلی کې یعنی د غوربند د شتک په سیمه کې یو معلم شاک په کور باندې د ډی سی ټوپ د لګیدو له امله تقریبا هغه خپل څلور ماشومان د لاسه ورکړ همدغه په بدخشان کې شته په هلمند کې شته په پکتیا کې شته په هر ګور د افغانستان کې چې جنگ روان دی هلته شته متاسفانه نو په کار دا ده چې هم د افغانستان حکومت او هم مخالف وسله والا ډله یا طالبان د جنگ پر مهال د ماشومانو حقوقو ته د سپینګرو حقوقو ته د بیګنا افرادو حقوقو ته پوره یعنی نظر ولري او هغه ته احترام ولري کدا چې نه وینو دا به ډېرې بدې او ناوړه پایلې پاسونه ولري
مننه بهادر صاحب عزیزی صاحب تاسو د بهادر صاحب خبري هم واوریدلې او د اوریدونکو نظرونه هم واوریدل عزیزی صاحب تاسو چې پر ازاکار توګه د کوچنیانو د روزنې په برخه کې کارونه کوي په دغه برخه کې د خپل فعالیتونو د تجربې د مخې نور خلکو ته څه ویل غواړي چې هغه څنګه کولای شي د دغه کوچنیانو سره مرسته وکړي
دا جواب سوال چې ما به تاسو ته کوم مسلیت پاک کړه مو تاسو ته کول افسر کاتوري کوم مې وینې په مشکل ما دي اسان مخصوصا اطفال از دې راک درو چې دا ها اسان بنا بر مو مشکلات کدار نه نه بر هي چې دا مجبور شدن ما بیانو د سولوشن کنن موضوع دقیق از به خاطر از اینکه مو مشکلات اقتصادی خود معصوب باشن زر و مو خانواده خود از دخل کمک کنن اینا با مشکلات زیاد مواجه میشن یا اینکه با معانی های مختلف صدرهای از اینا قرار میگیرن و تنان عزیز ما مسئولیت فرد فردشان از وقت اینا رو میبینن با مو اندازه توانایی خود باید دستگیر از اینا باشن خو از نگاه اقتصادی اگر توانایی اقتصادی خوبتر دارن میتونن حداقل یک بخش آموزشی را بر از این آخر هم بسازن و از نگاه خوراک و پوشاک و مو سطح توانایی اقتصادی خود بر از اینا مد نظر بگیرن. اگر از اقتصاد خوبی برخوردار نیستن، از نگاه معنوی باید دستگیر ای همتنان ما باشن. خودشان مثلا قسمی که در جامعه فعالیت دارن، اگر استاد هستن، معلم هستن یا در بخشی کار میکنن، در او بخش ها امراییت فعال همکاری کنن، میتونن به شکل رایگان مثلا اینا را تحت آموزش خود قرار بتن، از اینا دستگیری کنن. برشان اگر اونا زمینه از این مسائل نمیشه که در کورس برن آموزش فرا بگیرن و یا در مکاتب برن آموزش فرا بگیرن، امتنان عزیز ما میتونن شخصی امره از اینا کمک کنن، دستگیر از اینا باشن، در خانوادهشان اینا را ببرن امرهشان همکاری کنن. اگر زمینی از این مسائل چه و یک نهاد در نظر گرفته شده که امی قسم اطفال در اونجا جا به جایشان و بتونن آموزش و پرورش فراهم بسازن، من از امتنان عزیز ما میخواهش دارم امی زمینه را برای اطفال مفید بسازن، چی از نگاه اقتصادی توانایی مالی خوب دارن و چی از نگاه معنوی، دست به دست هم بتن برای ما قسمی اگر اطفال یک نهاد باید جور شد که اینا بتنن اینا حق مسلمشان است که باید اینا آموزش ببینن، چون اینا کسایی هستن که آینده افغانستان وابسته به اینا، آینده افغانستان مربوط از اینا است، اینا آینده افغانستان را میسازن و اینا باید بسیار افراد شایسته کادر و باید اعطا بتنن که مصدر خدمت واقعی به جامعه افغانستان شن.
مننه عزیزی صاحب، که تاسو یو څه لنډ راته وایست چې د دغو کوچنیانو د زده کړو په برخه کې تاسو څه ډول فعالیت کړی دی او څه ډول مرستې کوئ؟
فعالیت را که ما در نظر گرفتیم، اما قسمی که ما در گپای خود گفتم، ما به همکاری دوستا یک نهاد را ایجاد کردیم. در این نهاد به همکاری تمام دوستایی که همراه ما فعالیت دارن سهیم هستن، در اینجا کورس های ایجاد شده، بخش های سواد آموزی، کسایی که اینجا اصلا دسترسی به بخش آموزشی نداشتن، سواد نداشتن، کورس های متفاوت هست در نظر گرفته شده و اطفال عزیزه که ما با ایشان روبرو شدیم به چنین مشکلات برخوردار هستن، تا جایی کوشش کردیم حداقل کمک به اینا کرده باشیم، اینا را در نهاد خود آوردیم، سهیم ساختیم تا بتانن از امو امکاناتی که بدسترس از یا قرار داره استفاده کنند.
ډیره زیاته مننه عزیزی صاحب او بهادر صاحب ستاسو د وخت څخه، او بیا به هم په راتلونکي کې تاسو ته زحمت درکو چې له موږ سره پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. اوریدونکو، د دې خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.